دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم ویلي په تیرو انتخاباتو کې درغلي نه ده ثابته شوې، نو اوس دې پر حکومت تورونه نه لګول کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه معنا ولري. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکو کمیسیون تر رپورټ وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. نوموړي بیګا وروسته د وینا پر مهال وویل د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت دریځ او د مسلم لیگ نون استازلیک یا مینډیټ پخلی کوي. تیره ورځ د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. د 238 پاڼو دا رپورټ وایي دا رښتیا ده چې د انتخاباتو پر مهال په ځینو ځایونو کې له الیکشن کمیشن څخه بد انتظامي شوي خو او انتخاباتي کارکوونکي سم نه ول روزل شوي، خو دې ته په هیڅ ډول منظمه درغلۍ نشي ویل کېدی. د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې وویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني خو پر رپورټ په هغه وخت تبصره کوي چې خپله یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویاند براین تریبس بیگا مشال راډیو ته ویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړې. د زیاتوي دواړه مشران د پاکستان او افغانستان پر امنیتي مسالو وغږېدل. د ناټو عمومي قومندان په داسې حال کې د پاکستان له پوځ مشر سره خبرې وکړې چې تېره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اسلام آباد استازی یا سفیر وروغوښت او ورته یې د کونړ او ننګرهار ولایتونو پر سیمو د پاکستان له لوري د توغندیو بریدونو په اړه اعتراض وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم تیره ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال ویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یو سیمه ییزه ستونزه ده.
د سیمې هیوادونه چې ډیری دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمې هیوادونه چې ډیری دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپله جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاري چې د سیمې هیوادونه د له هغې ستونزې سره په مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یوه سیمه ییزه پدیده ده.
په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي او افغان حکومت وایي په وسلوالو کې د منځنۍ اسیا وګړي هم شامل دي. د چهارشنبه پر ورځ پر المار ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 کسان ووژل شول چې پکې زیاتره ولسی وګړي ول. وبخیدا کټ په غلطۍ سره وچلید. وسلوالو تیر ماخام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ برید کړی دی. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار بیگا مشال رډو تویل کله چې وسلوالو د تیر سهار په حمله کې ماتې وخوړه نو ماخام یې بیا د سرحدي پولیسو په پوستو برید وکړ. د په وینا تر شپې ناوخته د افغان ملي امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه. بیدار زیاتوي د وردوج ولسوالۍ پر سرحدي پولیسو د تیر سهار په برید کې 4 وسلوال ووژل شول او 3 ژوبل شوي. په سمدستي ډول په ماښامني برید او بیا په جګړه کې د مرګ ژوبل په اړه معلومات لا نشته او وسلوالو هم څه نه دي ویلي. تاسله مشال رادیو خبرونه اوري. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداري ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د ډیر لوی شین څراغ اشاره په معناوي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې شټکې کړي. د خبرونو موړي پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سولې وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي.
کیری کمیټه ته په داسې حال کې معلومات ورکړل چې کانګرس اندېښنه لري چې ایران به اټومي څارونکي تیر باسي او د بندیزونو نرمېدو په نتیجه کې ترلاسه کیدونکي عربونه ډالر به د منځني ختیځ د لا بې ثباته کولو لپاره وکاروي. کیوی خواته ریپبلیکن سینیټران د جولای پر 14مه د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون ردولو لپاره کیمپین کوي، نو هلته ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې د منظورۍ هڅې زیاتې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان سلا شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجیرلیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباری وکړي. د امریکا دفاعي چارواکي وایي دا توافق بیګا د اردغان او ولسمشر باراک اوباما ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال وشو. تر دې مخکې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو د ترکیې پر سرحدي سیمو په برید کې یو ترکی پوځي وژلی و. چارواکي وایي د انجیرلیک له هوایي ډګره به امریکایي جنگي او ډرون الوتکو ته د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد د بمباری اجازه وي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د اوباما او اردغان ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همغږۍ پر زیاتولو سلا وشوه، خو سپینې ماڼۍ د هوایي بریدونو لپاره د انجیرلیک هوایي ډګر د استعمالولو توافق په رپورټونو له څه ویلو ډډه کړې. او بل خبر دا چې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي تیر ورځ له لیبیا څخه ایټالیا ته د تلونکو کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې تر څلوېښتو پورې کډوال وژل شوي. د ادارې په وینا په وژل شوو کې لږ تر لږه اووه ماشومان ول. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلی د عدالتی کمیشن پر رپورٹ کی ثابت شوی چې په تیرو انتخاباتو کې درغلی نه ده شوی.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانہ.
د پاکستان موسمیاتو محکمې له سیندونو سره اوسیدونکو ته محفوظ ځایونو ته د تګ خبرداری ورکړی. د شمالي وزیرستان کډوالی ښځې وایي له سخت ذهني فشار او خپګان سره مخامخې دي.
ډېر مرسوي چې دا هارت اٹیک تر څو ډېرې خان کې تاسو پاورس په دوه یې شي اپریشن یې شي.
امریکا بهرانیو چارو وزیر پر کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه معنا ولري او په اونیزه خبرونه روښانه مستقبل کې له یو داسې کس سره غږېدلی چې په کراچۍ کې پښتنو ته لوک لوست ښیي او غواړي یو پاڼه جوړه کړي. له مشال راډیو سره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکو کمیسیون تر رپورټ وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. دا خبره نوموړي بیګا ولسته د وینا پر مهال وکړه. تیر ورځ د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې ویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې ویل عدالتی کمیشن پریکړه منی خو پر رپورٹ به هغه وخت تبصره کوي چې خپلې وګوري. تفصیل رابع اکرم خان را کوي.
د زیارت په ماخام د پاکستان وزیر اعظم خپل خطاب کې ویلي دي چې چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې عدالتي کمیشن د کال 2013 انتخاباتو کې د مبینه داندې تورونه رد کړي دي او انتخابات یې په مجموعي توګه شفاف او د قانون مطابق ګرځولي دي. د کال 2013 انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د کمیشن رپورټ خپرېدو نه پس وزیر اعظم نواز شریف کوم ته خطاب کې وینا وه چې د تحقیقاتي کمیشن د فیصلې نه د نوي دور شروعات وشو او د تورونو سلسله اوس بندول پکار ده. وزیر اعظم وویل چې د دې رپورټ نه صرف داغه د ګوند بلکې د قوم موقف هم تایید کیږي. وزیر اعظم په وینا مسئلے په درنو او سڑکونو نه بلکې په ایوانونو کې هواری کی اوس موږ سره بے مقصد او جذباتی اپیلون لپاره وخت نشته. وزیر اعظم په وینا د مکمل چانبین نه پس تحقیقاتی کمیشن د ورکړ شوو سوالونو دا جوابات په رپورٹ کې ورکړی دي.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانہ اور
دی وای د کال 2013 عام انتخابات په مجموعی لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو. دویم دا چې نه خو د تحقیقاتي کمیشن په کاروایی کې شامل ګوندونو نه یو څه منصوبه او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړی شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلی د سره داندلې کې د څه منصوبه یا د سازش نشاندهی کیږي. او دویم دا چې انتخاباتو ته که په مجموعي تناسر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دا نشي ویلی کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس له خواهشاتو حقیقي اظهار نه وو
کې. نتایج عوام کے مینڈیٹ کا حقیقی اظہار نہیں تھے.
وزیر اعظم زیاته کړ چې موږ له بده مازی د غلطیانو تلافی کول وی او که جمهوریت نظام کې خندونه نه وی راغلي نو نن په پاکستان ترقی یافته ملکونو کې وو. وزیر اعظم نواز شریف امید ښکار کړو چې د دې رپورت نه به د کوم وخت ځای کوونکی سبق څه کوي او ټول ګوندونه به د انتخاباتو اصلاحاتي کمیټې کې د خپل حصي کردار لوبوي. واضح دی وی عدالتي کمیشن په 238 پاڼو مشتمل خپل تحقیقاتي رپورت په اړه د سیرت په ورس ویلي وو چې کال 2023 انتخابات منصفانه او د قانون مطابق وو. عدالتي کمیشن خپل رپورت کې دا هم ویلي وو چې نه یو سیاسي ګوند کوټلي ثبوتونه وړاندې کړ او نه په انتخاباتو کې د منظم دندلې منصوبه ښکاره شوه. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې ورته د عدالتي کمیشن هره فیصله قبوله ده خو د رپورټ جاج اخستو نه پس په خپله تبصره کوي. یاد دی وی د عدالتي کمیشن پاکستان تحریک انصاف لاړخه په انتخاباتو کې د دندلې الزام لګولو نه پس جوړ کړی شوی وو. د عدالتي کمیشن په درې رکنی بینچ مشتمل وو چې پکې چیف جسټس ناصر الملک، جسټس امیر هانی مسلم او جسټس اجاز افضل خان شامل وو.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15300، 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده چې د موسمیاتو ادارې په وینا تر ګل یا دوشنبه به جاری وي. هلته په پېښور او شاوخوا سیمو کې شوي باران خلکو ته مالي زیان اړولی دی. له دې سره د شمالي سیمې ناران سړک هم د ځمکې ښویېدو له کبله په مختلفو ځایونو کې تړل شوی دی چې له کبله یې سلګونه سیلانیان بند پاتې شوي دي. احمد الله له اسلام آباد معلومات راکوي.
د زیارت پورس پیښور خار او خواو شاسیمو کې د زیاتو بارانونو له امله اوبه کورونو ته ورنوتې چې له وجې خلک د مالی زیان سره مخ شول. د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت د ورځې نه د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوي د پشکال د بارانونو دا لړۍ به راتلونکي څلورو نه تر 15 ورځو پورې جاری وي او دې دوران د اسلام آباد او د خیبر پختونخوا، پیښور، مردان، چارسدې، ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن نه علاوه قبایلي سیمو، پنجاب، سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو برخو کې بعد دمه دمه سره بارانونه کیږي. محمد ریاض زیاته کړه چې د نورو بارانونو لوجې د ملک په مختلفو سندونو کې بعد اوبو سطح اوچتېږي او هغه خلک چې کورونه یې د خوړونو او یا سندونو سره نږدې وي نو محفوظو علاقو طرف ته د کډې وکړي ځکه چې ورته د خطر رسیدو امکان شته.
ملک مختلف حصو کې بارانونه کېدای شي. ظاهر چې دا باران کابل ریور باندې کیږي نو بیا سطح بچ بیا دوباره اوچتېږي. جہلم، چناب، راوی او ستلج هغه کې
پختنې په جواب کې د افتونو سره د مبارزې صوبائی ادارې یا پی ڈی ایم ای یو چارواکی ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا هغه ضلع چې بارانونه به پکې کیږي متعلقه چارواکو ته خبرداری ورکړی شوی دی چې خپل انتظامات دې مکمل کړي.
تقریبا 300 ورځې وارننګ دی. تھرسډے نه تر منډے پورې دی. د کی پی کې کوم ډسټریکټونو کې بارانونه دي. ملکرن او ادارې ډیویژن لین سلایډینګ خطر لري. دا وارننګ مونږ سره شیر کړی دی. ټول دا سونو ډیسټریکټ دی ته جیت بای فیکس سمځي ورته میسج هم زموږ یو کیږي. مونږ ورته چې بس خپل انتظامات او کیږي.
د ترڅنګ د مانسری ضلع سیلانی سیمې ناران سړک زیارت پورز د لین سلایډینګ لوجې ځای په ځای بند شوی دی چې لوجې په سیمه کې په سونو سیلانیان ګیر شوی دي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت خپل تیاریاں مکمل کړي دي او د لړکی ټولو متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړي دي.
چترال کې څنګه جوړه ته وایي شوی ونه پر صوبایي حکومت مشینری دل ترا غلې وا اوس ټن کې اصله ټول صبح کې شروع شو. په پیښور کې هم اریګیشن ډیپارټمنټ خپل انتظامات دي. فلډ ارلی وارننګ سیستم هغه ان پلیس کړی. د غشن پی ڈی ایم ای دا لوکل ګورنمنت ادارې دي هغه بالکل تیار ولاړې دي. د غشن د ټول صبح مونږ ته علم وي او چې چیرته چیرته سلایډ کیږي نو که هغه د سی این ڈبلیو په ډومین کې نو مونږ سره تیار راغې د پاره د ایمنډار فنډ وي او که هغه د خیبر پختونخوا های وی اتارټی روډ وي نو هغه ته بالکل سټینډینګ انسټرکشنز یې فوري تور بخپله مشین مو کوي او اوازه دی.
د یادونه دا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلي دي چې په ضلع کې د بنیادی ډانچې مکمله بحالي به په شپږو میاشتو کې سرته رسولی شي او د بحالۍ کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوردن کو د شمالي وزیرستان انتظامیه پر ایدک قبیله غک کړي چې د کډوالو د نوملیکنې عمل دی د رواني میاشتې تر 23 نیټې سره ورسوي. چارواکي وایي دا مهال د ایدک قبیله کډوالو خپل کلیو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده او دوی غواړي چې د جولای تر 23 وروسته د نورو سیمو کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو عمل پیل کړي. په دې اړه نور معلومات د عمر دراز وزیر پر رپورټ کې.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرعلي تحصیل د قبیله واپسی لړۍ به د روانې میاشتې تر 23 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه قریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیله واپس لګل شوې. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د قبیله کډوال د خپل انټری یعنی نوملیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټې سره وکړي او 23 جولای یعنی در روانې سه شنبه پورې د یادې قبیلې کډوال واپسی نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي، لہذا دوی د خپل انټری زر پوره کړي. نو موړی وویل دوی غواړي چې ایدک کډوال زرستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي. نو موړی دا خبره مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړه چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس تانه دوله لپاره قافله تیار کړي او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه تازي. دای د قبیله اوسیدون کې قدیر دا وړ چې د وړو کې اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه یې د تتللې. مشال تای وویل اختر خوشحالی یو په دوا وا او هلته د سہولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ځواکونه د هغې حل لپاره هڅې کوي.
پنځلس میاشتې پاس د خپل کلي ته راوړم، دې نه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی مخصوص کړی چې کوم دی ته مخصوص شو. خاص خبره دا وه چې یو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرې ژوند وکړو، خو بدقسمتۍ سره هلته کې لږ مشکلات ضرور شته. د کورونو کې د کوم اوبو کوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي، هر کور کې د اوبو سہولات نشته. ګورنمنټ یا آرمی په خپل لیول باندې کوشش کړی دی، هلته کې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولې دی، نور داسې طریقې کوي او خصوصا لږ مشکلات دا کم راتلو کې دي. هلته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو ته راځي. نن به انټرویو کې سبا ته به کلیئر کېږي. نو هغه او ایجوکیشن خبره ده چې هلته کې تعلیمي درې په حال شوې نه دي او دوی کوشش کوي چې دیسې چټي دي هغه چټیان ختم شي، غیر څه سرکاري تعلیمي ادارې هم په حال.
دای د قبیلې واپسې روانې میاشتې اولې نیټې نه پیل شوې چې دا روزانه په حساب سره د سلونه تر 200 پورې کورنۍ واپس تانه کیږي. پولیټیکل انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې 4200 کورنۍ خپل سیمو ته رسیدلې چې دغو واپسی د مارچ 1.5 نیټې نه پیل شوې وه او د قبیله واپسی د روانې میاشتې اول نیټې نه شروع شوې. د قبیله مشرانو کمیټې په وینا د یادې قبیله واپسی لپاره قریبا 3200 کورنۍ نوملیکنه پوره شوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو د عمر دراز وزیر پر رپورټ کې مو د ایدک قبیلې کډوالو ستنېدو په اړه واورېدل. تیر کال په جون کې چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل نو لکونه خلک بې کوره شول. په دوی کې زیاتره شمیر د ښځو او ماشومان وو. د کډوالۍ ژوند په ټولیز ډول پر کورنیو اغېز لري او پوهان وایي دا پر ښځو زیات اثر لري. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوې ښځې هم وایي له سختې پریشانۍ او ذهني فشار سره مخامخې دي. ملیحا امیرزاده معلومات راکوي.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې تیر کال پوځ د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو ځایي اوسیدونکو له خپلو سیمې کډې وکړې. په دې کې چې یوه لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي له بېکوره سره مخامخ شو. که څه هم د مارچ 1.5 نیټې راهیسې د دغو کډوالو واپس خپلو کورونو ته مرحله وار ستنېدل شروع شوي دي، خو ښځې وایي چې په دې ټوله پروسه کې سخت مشکلات ولیدل او اوس هم له دغه حالته تیریږي. د بنو په غوریواله کلي کې میشت له شمالي وزیرستانه بېکوره شوې یوې زنانه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل. دا وایي چې له کورونو بهر یې ژوند ډېر سخت دی، اته کسیزه کورنۍ لري، بارانونه پرې کېږي او سخت مالی مشکلات لري. دا وایي چې په اختر کې ورته حکومتي مرسته په وښونه رسېدله او نوسوی ورته د کپړو لپاره ژړل. دا وایي چې په خپل کلی کې حالات خو اوس له سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
غاده کنه چیر خو می خپل غلی وین زکه نه دی وو ننګه نه وی وو د یو شي تکلیف نه وی کنه ځای نه پارا دی یا پارا دی پندې کو بیا ز خپل پکلی په اچن سره خپل ما شکات کویر تعلیم ما سیونل ما سیتا اون زیر تا وہ دول تا خو پر دای و کان د سیان شکرا یا خبر جیا چه زړل د دې اج پر د مو تا چا خلا زیا د زسو ک په پر دای وټنه
حمله شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي او بل خزوم دا خبره تاییدوي او ای چې خلک له دومره سختو حالاتو تیریږي چې یو شمیر کسان لاندې خنو مړ شوی دي
ډیر مړ شوی ته دا هات ته کرتا و شو ډیر خان کې تا کیری دے برکاتا نو دا مرا سوچ کی تے اس پاور اپ دا او یہی سی اپریشن ہے سی تے دے ویز نہ پیری کے دے میں نہیں سٹا میں سے جربلا گا می تو خاصول سی یعنی سٹا دونے رو کر می تو خاصول سی دا ذہن تا نر سی پل کلا پل وطن پل کیری نہ مستا ذہن ہے تر سی
دا چی پر خزو تے جگڑے پر وتن کی اثرات دغه کورنو ناری نو او داوی پر کورنی جون سا اثر لری دا شمالی وزیرستان یو کڈوال وحید وای
لگا مونگا تے کی میرے لیے کی کاروبار نہ ہو کنا اس سال تے کی زمون کاروبار نہیں تے کی زمون سجڑ نہ لگی زکا چی دا پتہ نه لګی چې مونږ بنن دی او کا سبب دی بس په دې کې روانه یو کال تیر شو مونږ کور ته لاړ شو کور کې خو خامہ خامہ علی ضرورت ته دې په واجب په کور کې مسالہ راځي ځکه چې زنه نام قسمه قسمه دی منډونه دی کپې هم دی ختم دی بیماران هم دی نو دایغه چې کوم سپورټ کول دی نو هغه صحیح په صحیح طریقه په طریقه باندې نه کیږي مونږ څومره دغه 40-50 نه به چې کوم زنه نه دی کنه نو دې اکثر دغه د چې کوم بیماریان دی جام ولګي دی
د ټولنیزو چارو کارپو ابو بکر صدیق وای چې د هرې جګړې تاوان او اثرات په ټوله کورنۍ او خصوصا پر خزو زیات پریوزي
قبائلی سیمے کے فضا دے ٹھول ٹھولنے دے ناموس یا دے عزت سر تڑل التچا فکرم نشو کولای چی بے کورا کے دو کے دے مومندو یا دے وزیرستان یا دے بجوڑ خزب پا لائن کے ادری گی او دے حکومتی چارواکو سخب دوی راشن اخلی امنیت خراب شو دے خلقو اقتصاد تا دیر جانور اسے دو خزے دے قبائلی سیمو پا اقتصادی جوند کے دیر مهم رول در لو دے خدوی پا زراعت کے کار کاو دی پمالداری کے کار کاو
کہ یوی خواته دغه کډوال له حکومت د مرستو غوښتنه کوي نو بلخوا کارپوهان هم دا ضروری بولی چې حکومت د دوی د اوسېدو لپاره مناسب تنظیم وکړي سو خزي د کورنۍ او پریشانی او ناراوزی او عادي ژوند تیرولو ته واپس راوګرځي
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واورید دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ ټولې خبرونه په www.mashalradio.com په منځنۍ صفحه پک سوې 20 کیلو هرتز اوریدای شي او له دې سره سره تاسو کولای شئ پر فیسبوک د مشال رادیو پاڼه خوخه کړئ نو زموږ ټولې خبرونه شننې تبصری او ویډیوګانې ترلاسه کولای شئ پر ټوئیټر هم د غټول مواد تاسو ته میسر دي که تاسو یو غواړئ نو پر ټوئیټر چې مشال رادیو ولیکئ نو موږ تعقیبولای شئ د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن د پاکستان تحریک انصاف لخوا درغلی تورن شوی د مادنیاتو لپخوانی وزیر ضیا الله افریدی څخه د پښتنو او پلټنو بهیر تر لسو نور ورځو غځولی هلته ضیا الله افریدی هم د پېښور په هایکورټ کې د احتساب کمیشن پر ضد غوښتنلیک داخل کړی چې پکې ویلي دا کمیشن ناقانونه دی او د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چلیږي شبیر احمد جان معلومات راکوي
دا زیارت په ورځ پېښور هایکورټ کې د پاکستان تحریک انصاف د درغلو په تور کې نیول شوی پخوانی صوبای وزیر ضیا الله افریدی د احتساب کمیشن په ضد درخواست داخل کړو بلخوا احتساب عدالت کې د هغه په ضد د مقدمې اوریدنه وشوه احتساب عدالت د ضیا الله افریدی د احتساب کمیشن په غوښتنه د هغه جسماني ریمانډ تر لس ورځو پورې نور هم وغځوه بلخوا ضیا الله افریدی او د هغه وکیلان وایي چې دغه احتساب کمیشن غیر قانوني دی او باید عدالت د دې په ضد قانوني کاروي وکړي په دغه درخواست کې د ضیا الله افریدی وکیل محمد اشفاق مشال لیډو ته وایي بلخوا هم د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د قانوني چارو مشیر حریش یوسف مشال لیډو ته وویل چې احتساب کمیشن په باقاعده توګه د اسمبلی نه پاس شوی دی او د دې لپاره قانون موجود دی
چې شروع شي او موږ په کمیشن هغه اعتراض کوو دا خو باقاعده اسمبلی نه ایک پاس شوی دی هغه مطابق بیا جوړ شوی دی هغه باقاعده دې ټیم کې قانوني حیثیت شته دی او هغه څه چې فیصله کوو ټول به منی ټول لپاره برابر دی
د ضیاء الله پریدی هغه تورونه چې ګنې دا د وزیر اعلی کمیشن دی او د هغه په اشارو چلیږي او د دروغو مقدمې او ګواهان پکې وړاندې کیږي. په حقله باندې عارف یوسف زیاتوي چې دغه بې بنیاده تورونه دي او چې چا هم درغلې او بډې رشوتونه کړي دي دوی به کله هم د هغوی مرستې ونه کړي. د پامړ دا چې د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن سو ورځې وړاندې ضیاء الله اپریدی چې د مدنیاتو صوبایي وزیر وو د غیر قانوني برتو او د درغلو په تور کې نیولی وو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه د وزارت څوکۍ نه هم لري کړی دی او تر مقدمه فیصلې راتلو پورې د هغه د پټې رکنیت هم ځنډول دی. بل خو د پاکستان تحریک انصاف ځینې غړي چې د ضیاء الله اپریدی مرستیال دي څو سوارې په پېښور کې احتجاجي مظاهرې هم کړې دي او هم د خپل ګوند وزیر اعلی پروس هټک باندې تورونه لګولي دي چې دا د هغه انتقامي کاروي ده او باید هغه د خپل څوکۍ نه لري کړی شي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان خبریدونکو ډان روز پانی په خپل اداره کې په بلوچستان کې د جوړجاړي بهیر په لړ کې د حکومت اقدامات ستایلي خو ورسره اندېښنې هم ښودلې دي. له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې لیکلي په دې کې هیڅ شک نشته چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او له لسیزو راهیسې د پاکستان دولت یا ریاست د ویجاړونکو پالیسیو له کبله هلته اوس د شخړې هواري هڅې باید په نوې طریقه وشي. ورځپاڼه وایي همدا وجه ده چې د صوبایي حکومت دا پرېکړه چې د قلات خان میر سلیمان داود جان ته دا وینا چې په لندن کې د خپل جلاوطني پای ته ورسوي او پاکستان ته د ستون شي چې په صوبه کې سوله راوستل شي سم لوري ته اقدام دی. له دې اقدام سره لږ تر لږه په نامستقیم ډول حکومت دا اعتراف وکړ چې تر اوسه په بلوچستان کې د شخړې هوارولو اقداماتو نتیجې نه دي ورکړي. ورځپاڼه وایي په دې وروستیو کې په لندن کې د بلوچستان حکومت پلاوي او د خان ترمنځ په خبرو کې هم څه خاص پرمختګ ونه شو. البته له خان اف قلات سره رابطه کول پوښتنه پیدا کړې چې آیا د ستونزې هواري دا طریقه به پایداره وي او که څنګه. ورځپاڼه وایي خان اف قلات هم د پاکستان تر جوړېدو مخکې یو مهم کس وو او اوس هم مهم دی. همدا لامل دی چې له بلوچستان لندن ته د ورغلي حکومتي پلاوي مشري د صوبې مشر پر ځای یو قبایلي مشر نواب محمد خان شاواني کوله. ورځپاڼه لیکي البته د بلوچستان شخړه قبایلي نه ده ځکه چې وسنۍ وسلوالې مبارزې ته د تعلیم یافته ځوانانو او بالخصوص د هغو سیمو ملاتړ ترلاسه دی چې پکې د سردارۍ نظام زیات موثره یا پیاوړی نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب پالمار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې تر ځانمرګي برید وروسته تیره ورځ د ولایت له چارواکو سره ولیدل. احمد تکل معلومات راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاري چې د سیمې هیوادونه د له هغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسې وسې د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یوه سیمه ییزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همداراز یادونه وکړه چې له سیمه ییزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړي دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکې حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي یې ووژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله او هغه یې وحشیانه او بشریت ته له درناوي لرې کار وباله. یوناما په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. د افغانستان شمال شمالی ولایتونو ته د پخوانی شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غنی هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري ځکه یاد کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
اوریدونکو، اوس هم په پیښور کې 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې. د خبرونو لنډیز، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکي کمیسیون ته رپورټ وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې ویل د عدالتي کمیشن پرېکړه مني، خو پر رپورټ به هغه وخت تبصره کوي چې خپلې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې ده. په کابل کې د ناټو ویان براین ټریبس بیګا مشال راډیو ته ویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم تیره ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدلو پر مهال ویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوه سیمه ییزه ستونزه ده. وسلوالو تیر ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ برید کړی دی. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار بیګا مشال راډیو ته ویل کله چې وسلوالو د تیر سهار په حمله کې ماته وخوړه، نو ماښام یې بیا د سرحدي پولیسو پر پوستو برید وکړ. په دغه برید او جګړه کې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات هم نشته او وسلوالو هم لاس نه ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته ډیر لوی شین څراغ یا اشاره په معناوي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان سلا شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجیرلیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباري وکړي. او اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې د ترهګرۍ په صورتحال باندې لیکلي او وایي ترهګرۍ اوس د یو ملک مسله نه ده، بلکې ترهګرۍ ټوله نړۍ په ګیره کې اغستې ده. ادارې لیکي چې موږ وګورو نو تیر وختونو کې د ترهګرۍ حدونه ډېر محدود وو او حکومتونو هم غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړل شي، خو وروسته دغه مذاکرات ناکامه شول او دارنګ وسلوالو خپلې کارویانې نورې هم توندې کړې او تر دې چې په پېښور آرمي پبلک اسکول یې حمله وکړه. ادھر یہ مخ کلی کی پا پاکستان کی دت رہا گرے صورتحال جاج واغستل شی نو دب پڈا گشی چی پدی کی د زین بہر ملک نو لاستے او ددی مقصد لپار دوی زین این جی اوز کاروی چی لکبل ات رہا گرے ڈیر سنگین شکل اختیار کڑے دے. ادھر یہ آخر کلی کی باید چی وفاقی او صوبائی حکومتوں نا د ٹول این جی اوز د فنڈنگ او د اخراجات و معلومات راو جمع کڑی چی معلوم شی کم این جی اوز خالص د خیر کے گڑے کارو نہ کوی او کم د ملک دخمن سرگرمو کے ککڑ دی. نو کله چې دې لړکی کرم معلومات ترلاسه شي نو پس له هغه ممکن د چې ترهګری هم کم شي، ځکه چې پترهګری کې فاندینګ ډیر مهم کردار لوبوي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشر کړ سپانه خپل ادارې د کالاباغ ډیم په حق لاده تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په خبره لیکلې او وایي چې دې لړکی اتفاق رائے پیدا کول غواړي او د هغه وروستو په کار د چې کالاباغ ډیم جوړ کړي شي. ادارې مخ کې وایي چې هر څوک په دې اتفاق رائے پیدا کړي شي یا د دې کوشش وکړی شي، خو ځینې خلک چې د هغې شمېره ډېره کمه ده دوی به بیا هم د دې مخالفت کوي او دې کې یوازې یو څو سیاستوال یا لوی خلک دي چې د ډیم جوړېدو نه دوی ته هیڅ مسله نشته او هغه خلک چې د دې ډیم نه نیغ په نیغه متاثر کیږي یا ډیم د دوی په ځمکه جوړېږي هغوی هم وایي د ډیم فایده ډېره او نقصان یې کم دی. دارنګ انجینران هم د دې د ګټې خبرې کوي، خو ځینې خلکو د سیاسي ګټو دپاره دا لویه قومي منصوبه متنازعه جوړه کړې. ادریا اخر کې وایي چې یو طرف ته پاکستان کې د بجلی کمی دی او بل طرف ته د سیلابونو او بارانونو د لاسه د خلکو فصلونه او کورونه تباه کیږي، نو داسې حالاتو کې د ډیم ډیر لوی ضرورت دی چې یو طرف ته به د توانایي مسله حل شي او بل خوا به د بارانونو اوبه هم جمع کوي چې ورسره به خلک د سیلابونو نه په امان شي، او بل دا چې د مستقبل وچکالۍ نه بچ کېدو کې به هم مرسته ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې د پاکستان هونزه درې اوسیدونکو د ښه او سوله ییز ژوند موضوع څېړلې. بلخوا بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې ناامنۍ او پکې افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتې مرګ ژوبلې وختو احتمال په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د هونزه وادۍ کریم آباد ښار چې اوسیدونکي یو وخت ډیر غریب وو، د خوراک لپاره باید په ګرانه یو څه پیدا کول، دا مهال په پاکستان کې د ژوند کولو لپاره یو له تر ډیرو خو ځایونو ګڼل کیږي. د کریم آباد خلک د یو بل عقایدو او نظریو ته احترام لري. د ښار امنیت یې ښه دی او سکولونه یې هم ښه او معیاري دي. د یاد ښار خلک د منځلاري اسلام پلویان دي او همدغه وجه ده چې د نړۍ سترو مرستندویو ادارو ورسره وخت په وخت کومکونه کړي دي. لیکنه کاږي د هونځه وادۍ اکثره میندې او پلرونه وایي چې که دوی کولی شول نو سکولونو ته د خپلو زامنو پر ځای د لوریانو لیږلو کار ته به یې لومړیتوب ورکولی. د دغه وادۍ اوسیدونکي چې زیاتره یې د کر کروندې لپاره د ځمکې یوه ټوټه لري، وایي په یاد مونه دي چې په سیمه کې د یو چا د وژل کېدو اخرنۍ پیښه کله شوې وه. د لیکنې تر مخه د پاکستان د نورو برخو برعکس د کریم آباد او شاوخوا سیمو خوړونه له پلاستیکي تیلو او نورو انساني کثافاتو څخه پاک دي. د نړیوال بانک د تیر کال یوه سروې ښیي چې په هونځه وادۍ کې د ښځو د سواد کچا 90% ته رسیدلې. بلخوا یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي 2015 کال چې په پاتو میاشتو کې هم ښایي په افغانستان کې سختې جګړې وشي، د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو له خونړیو کلونو ثابت شو. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا ولسمشر براک اوباما پر خپل هغه پلان چې ویلی وو د 2014 کال تر پایه له هغه هیواده خپل ټول سرتیري وباسي غور کول پیل کړی دي. په یعنې وخت کې د افغانستان د پوځ جنرالان او د هیواد سیاستوال ډاډمن دي چې افغان امنیتي ځواکونه چې شمیر یې 3,15,000 ته رسیږي به وکولی شي د افغانستان او خلکو یې امنیت ټینګ کړي. خو د پینټاګون د تیرې جون میاشتې یو رپورټ بیا وایي د راتلونکو میاشتو په جګړو کې افغان ځواکونه ښایي زیات تلفات وویني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړی چې که د ایران اټومي تړون یې رد کړ نو دا به تهران ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه په معنا وي. نوموړي دا خبره پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. په داسې حال کې چې ریپبلیکن سینټرانو له ایران سره د شوي تړون ردولو لپاره کیمپیل پیل کړی، ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې تړون د منظورۍ هڅې زیاتې کړې دي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي پروګرام په اړه له شپږو لویو قدرتونو سره شوې موافقه تصویب نه کړي نو دا به ایران ته په څرګنده د یو لوی شین څراغ په معنا وي څو اټومي وسله جوړه کړي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنگټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سوله ییز وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي. د سنا د استماعي غونډې په پیل کې جمهوري غوښتونکي سناتور باب کراکر له ایران سره د موافقې پر موادو سخت انتقاد وکړ، خو په ځواب کې کیری د هغه دفاع وکړه.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
حقیقت دا دی چې د ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبري کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن، هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي.
that has been spoken of
spin mane halizale chataki kadi cho pa congress ke de jamhuri ghuxtun ki gwan da ghor la khwa le iran sara da atomi muafiqe da rad da hatso makhawani si de muafiqe la makhi iran manale
ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي او په بدل کې به پر دې هیواد د لویدیز لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کیږي. اوباما د فشارونو په نتیجه کې ومنله چې دا موافقه به کانګرس ته د غور او تصویب لپاره استوي، خو ښاغلی اوباما د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې د دې موافقې د لاسلیک په ورځ ګواښ وکړ چې دای به د کانګرس د مخالفت هر راز پریکړه ویټو کړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم پخو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار شکه زمیندار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
عمارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل کړي.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. اوردونکو تیر ورځ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په شل اوریزه لوبه کې پاپوا نیوګینی ته په ماتې ورکولو سره د 2018 زیږیز کال د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د افغانستان د لوبې په ګټلو کې مهم رول د لوبډلې په خوانی مشر نوروز منګل ولوباوه. د په 50 توپونو یا بالونو 15 منډې جوړې کړې. تر لوبې ګټلو وروسته د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ له نوروز منګل سره خبرې وکړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې څه احساسات لري.
ډېر د خوښۍ ځای دی ځکه چې دینه مخکې هم دغسې لوبې کړې وې او کوالیفای شوي وو. دې پرې ډېر داسې یو وخت کې مو خراب شوي وو، شروع کې کومې لوبې وشوې ماشاءالله ډېر ښه علاقه ډېر ښه پرفارمنس وکړه. بیا دوه لوبه د باران له وجې ونه شوې نو هغې کې مونږ پاتې راغلو. نو بله چې کوم لوبه د هانګکانګ سره وه او اسانه داسې وه چې هغه میچ زمونږ نه وګټلو نو علاقان ډېر راغورځېدلي وو. بیا هم منیجمنت کوچ کوم چې دي هغوی مونږ ته ډرګرانه را کړه او مونږ خپله مونږ چې یاره لوبه ګټل بایلل شته. او دینه مخکې چې کوم لوبې کړې دي فاینل یا سیمی فاینل مونږ بایللې. مهم ټکی اوس کوالیفای دی که ټورنمنټ نه مونږ بار شوي خو کوالیفای به کوو انشاءالله. نو علاقان ډېر عزم او جذبې سره لوبه وکړه او نتیجه تاسو خپل وکړه او ماشاءالله ډېر ښه یو ریزلټ راغی او وکول شي شپږم ورکړه کوالیفای شو.
منګل صاحب، نور ځل چې تاسو کوم نړیوال کپونو ته وتلی واسطه هغوی چې دغه کوالیفاینګ یا د غوړایو پړاو کې تاسو شیلو بکړې وې د سپاسانه وتلی واسط، خو دا ځل ملوبه او چانس مو ډیر سخت وو. نو څه تابع مې کړې وسه پلان مو ورته دی لوبي ته؟
یقینا دغه مخکې که تاسو وګورئ هغه په اماراتو کې وې، هغه آب او هوا زموږ لوبغاړو لپاره ډېره سازګاره وه. نو په دې خاطر مونږ شروع که تاسو وګورئ ډېر ښه لوبې وکړې. بیا د باران له وجې مونږ لږ غوندې اپوینټمنټ کم واخیستل که نه په ول راوند کې انشاءالله مونږ کولیفای کېدو سیمی فاینل ته. بیا چې کله مونږ هانګکانګ ته هدف ورکړ او د هانګکانګ بیټسمنانو ډېره ښه لوبه وکړه چې هغه لوبه ډېره مشکله وه، ته خو دوی ځان ته ډېره اسانه کړه. بیا هم مونږ ته یو مشکل پړاو وو نن میچ، نو الحمدلله لکان ډېر یو صحیح طریقې سره په آرام سینې سره لوبه وکړه او کومه غلطي ونه کړه. نو بالینګ ماشاءالله شاپور زادرانی حمید حسن فیلډینګ ډېر ښه وشو. نو دوی مونږ وکول چې هغه هدف داسې زیات ونه کړي، څنګه هدف کم و خو پرشر ډېر زیات وو.
مطلب
شوار لاس پندرا سور پر خپل یو دو رنجونه کې کوم بال تا ته ملاویږي خپل شار نه سره وا. نو زه په پلان سره لارم او زه د کوچ نه یا د کپتان نه مننه کوم چې ما باندې دمره دوی ډارګرانه کوله. نو هغه و چې خپل ایکسپیرینس مو شیر کړ. نو دغه د شار ضرورت وونه ځکه چې مسلمان شلشات نبی یا نجیب زدران شفیق الله شفق دغه برتینان وو هغه شپه کې وو کې ورځ وو هغه ست طریقې سره مونږ روان وو. نو دغه پلان او پلان مطابق لارو نو ځکه مونږ ته اسانه شوه او یقینا چې دا کوم اننګز ما وکړو دا به زما د ژوندۍ بهترین اننګز وي او زه ډېر خوښ یم.
منګل صاحب، هغه خلک چې هغه مینوالو پښتانه او افغانان چې د هانګ کانګ خلاف ستاسو د لوبي په بایللو خپه وو، هغوی ته څه وایست؟
یقینا زه هغوی ته ډارګرانه ورکوم چې خیر ده، ګټل او بلل چې دا د لوبي حصہ ده. او کرکټ کې دا نه ویل کېږي چې دا هانګ کانګ ټیم دی یا د عمان ټیم دی، څوک چې تا سره مخامخ وي نو هغه ته به ډېر متوجه وي، او هغه چې په دې لیول لوبېږي نو هغه ټیم کې خامخا څه وي. نو مونږ یو ټیم هم اسانه نه اخیستی، او هغه سره مونږ ټف ټیم ورکړی دی، هانګ کانګ نه سیمیچ ګټلی دی، هغوی په خپل محنت خواري باندې میچ وګټل، مونږ آرام سره لوبه کړې، دغه عمان چې مونږ ته مذاکره کړې ده، نو هر یو ټیم دلته راغلی دی، هغوی دا ارمان دی او غواړي چې مونږ کوالیفای شو. نو الحمدلله افغانستان وکولای شو چې کوالیفای شو.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
اوریدونکو وسم وخت شوی د ونیز خبرونې روښانه مستقبل. په دغه خبرونه کې به تاسو واوري چې په کراچۍ کې اوخوا 50 لکه پښتانه میشتي چې زیاتره پکې بے سواد دي، یعنی لیک لوست نشي کولای او مزدوري کوي. خو په همدې ښار کې یو کس پیدا شوی دی چې د دغو بے سواد خلکو ته لیک لوست ورزده کوي، او ورسره دا اراده هم لري چې د پښتنو په اړه د معلوماتو یو وبپاڼه یا ویبسایټ هم جوړ کړي. د نن ورځې په روښانه مستقبل خپرونه کې له همدغې کس سره خبرې شوې دي. د خپرونې جوړونکی منور شاه دی، او خپرونه تاسو په تکراري بڼه اوري.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوینی او سلامونه قبول کړي. د پښتنو په سیمو کې که یوې خواته د تعلیم کمی دی، نو بلې خواته پکې د کار روزګار موقع هم د نور هیواد په نسبت کمی دی، ځکه د مزدورۍ لپاره زیاتره پښتانه یا خو بهر هیوادونو ته ځي او یا په هیواد کې دننه لویو ښارونو ته ځي، چې پکې تر ټولو زیات پښتانه کراچۍ ښار کې دېره دي. دې ښار کې د رزق د تلاش لپاره د 500 لکو نه زیات پښتانه ژوند کوي، خو د بده مرغه د تعلیم د نشتوالي له وجې سخت مشقت کوي او ډېرې کمې پیسې ورته ملاویږي. د مزدورۍ لپاره تللي ټول کسان په سکول کې د تعلیم د عمر نه تیر شوي دي، چې دا راز هغوی لپاره اوس د مزدورۍ تر څنګ زده کړې کول ډېر ګران دي. خو په کراچۍ کې یو پښتون ځوان اراده کړې چې که څه هم دا کسان د سکول د عمر نه اوختي، بیا به هم دوی ته په غیر رسمي توګه بنیادي تعلیم لکه لیک لوست او حساب کتاب ورزده کوي. دا ځوان چې جانان بنیره نومیږي، مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل هڅه کوي چې د خپل وس مطابق په کراچۍ کې د بی تعلیم پښتنو مشکلات کم کړي.
زما تعلق د بنیر سره دی، د کراچۍ کې پیدا زما کراچۍ دی، ما خپل انټر کړی دی، او دا تاسو خو تقریبا ډېر وخت نه زموږ دینه مخکې هم دا څه تقریبا وخت پخ چلوي دی، او دا غنه بعد بیا موږ د خپل کور په نوم دا یو بنیاد کې خود دی دا پاره ما خپل یو سوچ دی ویب سایټ جوړ ما دا اراده لږه داسې ویب سایټ جوړ چې هغه باندې پښتنو په خپل باندې ټول ډیټا راځي. ما
خپل کور نومې د اداره کې د تعلیمي حل او زالو لپاره دوی څه تیاری کړي. جانان بنیره وای
دا زګي موږ نیولې تقریبا دی او کال کې چې موږ په دې منصوبه باندې کار شروع کړو، دا مرګري زموږ سره چې څومره دي دا ټول د مختلف کارونه کې دلته په کراچۍ کې کنه څوک رکشا چلی، څوک میسر خانه کې کار کوي، څوک په فیکټرو کې کار کوي.
جانان بنیره وای پښتانه کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلي، او مزدوري زیاتره د ورځې ملاویږي، نو ځکه دوی د مزدورانو ته د تعلیم ورکولو لپاره د ماسخوتن د 8 بجو نه تر 10 بجو پورې یعنی 2 غنټې وخت مقرر کړی دی. په خپل کور نومې د اداره کې دا مهال 14 کسان زده کړې کوي. دوی ته د تعلیم ورکولو د طریقه کار په حق لا جانان بنیره وای
نو دغه باندې بګه تیزی او ځنه بګه کمزوري دي کنه، او دوی ته موږ سلسله داسې شروع کړی چې هغه کوم چې په سکول کې کوم طریقه کار کوي نه په هغه طریقه باندې موږ نه خو خپل یو طریقه جوړه کړې او په هغه باندې د سیل موږ درې سبجیکټ ته خیو، انګلیش ته خیو او اردو ته خیو او ریاضي خو خیر ډوره خاصه نه خو، لیکن په اردو باندې او په انګلیش باندې خصوصا موږ دې ته ډېر زیات توجه ورکړو. هغه دې ته موږ انګلیش د شروع نه وته شروع کړې، د ځینې مرکزي په کې داسې جګې ته الف ا ا ب سی ولوم نه ورته کنه، هغه دې نه مو ته سٹارټ کړی او ډېر پکې تقریبا داسې راوځي چې هغه کوم چې سره ډېر پوهېږي هغه سره برابر شوی دي، نو تقریبا په یو حساب باندې ټول روان دي خپل سبق وایي.
که څه هم کراچۍ کې میشت مزدورانو ته زیاتره د اردو او انګریزي ژبې ضرورت پیښیږي، خو د خپل کور دغه زده کوونکو ته په مورنۍ ژبه باندې لیک لوست هم خول کیږي او کسنګه؟ په دې پښتنه نوموړي وویل
بالکل دا پکې شامل ده، بلکې دا زموږ خصوصي سبجیکټ خو اصل کې مسله بنیادی دا ده چې دی پالیکلو باندې لاس اوچلېږي او دې غا حروف وګي، یعنی چې کوم موږ عام استعمالو ویلو کې یا لیکلو کې کنه چې هغه دې پېژانو شي، بیا دغه نه باڅ کوم د پښتو چې کوم حروف دې هغه بوده، بیا دغه بوده بیا پېژنګلو، بیا دغه نه بل بدی دا سلسله روانه شي، بیا دې په پښتو کې لیکل کې پښتو کې رسول بیا کې دغه څنګه بل سلسله روانه وي.
جانان بنیری وای د دوی بنیادی مقصد دا دی چې دا پښتانه دومره زده کړو کې چې خپل امروزه ژوند تیرولو کې ورته سهولت وي. د دې ادارې د چلولو لپاره د خرچې په حق له نوموړي وویل
دا ټول څومره مرګر موږ سره سبق وي تقریبا دې ټول سنا څخه خرچ په ځان باندې منلې دا او غي دا خرچوم را کوم د کوم چې استادان دي لاول په تو زخپل چې کوم نه لګي ناتې مو سبق وته خینا بیا نور مرګری دي دا نن دې تو روزه زموږ سره مرګری چې کوم نه راغلي دي دا یو کې پروفیسور ته دې بل اسکول پرنسپل دی هغه راغلي دي کنه سم او مته دي لګي دا دې سلسله کې موږ سره باندې تړلې وي کنه راځي وخت وخت دی راځي د خپل سبق کي زه د خپل خیمه یو بل مرګری زم هغه راځي هغه مکمل خپل ټیم ورکې 2 غنټې دې راځي لګي وتا ته کو ته
جانان بونی ریزیاتوی چې کومې حکومتي یا غیر حکومتي ادارې تر دې دمه دوی سره مالی مرسته نه کړې او نه هم دوی د چانه غوښتنه کړې. نو موړي نه مو پوښتل هغه تعلیمي یافته ځوانان چې فارغ وي په خپل کور گاوند کې د بی تعلیم خلکو لپاره څه کولای شي، هغه دا پیغام لري.
ناغه ته هم دا پیغام دی چې به څنګه موږ په کومه طریقه باندې ناس کوم دا کار سره کړی دا یو خطر لري کله ډیر اسانه طریقه ده کچلې غیم په دې طریقه باندې خپل مرګتیا کې دا کینې او دا سوچ پدې باندې وکړي کنه نو ځان چې دا کوم د پرړې دا ګټه خبره دا کوم مرګرو ته کوم پښتنو زموږ تعلیم نه اتل کړي وږي ځان سره کینې وږي ته دا سلسله روانه کې نظام چې دا کوم د پرړې خبره ده.
جانان بودیره په کراچۍ کې د بی تعلیم پښتنو لپاره د خپل کور په نوم د تعلیم بالغان سلسله چلوي. وای هر تعلیم یافته پښتون ته پکار دی چې خپل ولس کې د تعلیم خورولو لپاره په عملی توګه کار وکړي. روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې په دې حق له نور حال درکو د یو لاندې د مینه پس مشال ویډیو سره اوسئ. روخانه مستقبل پروگرام ته غواګیای چې پکې په کراچۍ کې د تعلیم بالغان لپاره د خپل کور نومي تعلیمي مرکز حال درکو. د مرکز ته د زده کړو لپاره راغلي یو زده کوونکی د ځان په حق لوي.
زما نوم محمد صادق دی او زما تعلق ضلع شانګله سره دی او زه د لاندی کې پاتې کېږم. د سینجی رکشو سپیر پارت دکان چلوم. ما مخکې تقریبا دویم پورې سبق ویلو، بیا ما پریښه او هغې نه پس موقع نه برابرې ده کورس مجبوریا نه ضرورت نو او غریبی وا سره هغه د وځي چې ته موقع مخکې برابر نه شو.
محمد صادق نمو پختلی د تعلیم د نشټوالي له وجې سم مشکلات سره مخ وو.
اوس خو داسې واخ چې اوس ما سپیر پارت را مستلې سره زما تعلق او ټول ورځ او بل دې مدا د لیکلو سره مدا واسطه او هغه هم صحیح طریقې سره پویډو بنا نو ډېره پریشانی وا او ډېر وخت خوښ چې زما د چرته داسې موقع برابر شي چې کم از کم مونږ مخکې چې مونږ زما اوس بچی دی هغه درې بچی دی زما هغه سکول وي هغه اکثر ما مطلب څومره څه سبق وایي صحیح حساب کتاب دی خبر باندې نه پوهېدم چې خلک یې بد کوي.
دا چې عمر یې څومره دی او د خپل کور د تعلیمي مرکز دا کړو ورته څه ګټه رسولې او کسنګه په دې حق له نوموړي وویل.
زما چې ډېر ساله عمر دی او ما خو مخکې ډېر زیات کمزور ما مستلم صحیح نه شو او لیکل هم نه شو. اوس چې ما دلته دا تعلیم شروع کړی دی هم ملګرو جانان صاحب دغه په توسط باندې نو هغې نه پس مونږ لکه ډېره فایده شوې ده، خپل هم مونږ ته فایده شوې ده، بچو ته هم خپل بچو هم سبق چې کوو هغه هم مونږ ته فایده ده. ډېر غټ فرق راغلی او ډېر زیات زما رایټنګ هم ښه شوی دی او لیکل هم آسانۍ سره اوس لیکل هم شمه او
محمد صادق وای زیاتره کسان چې د سکول عمر یې تیر شوی وي فکر کوي چې اوس زده کړه نشي کولای، خو دا خبره سم نه ده.
عمر خو د تعلیم سره هیڅ تعلق نشته. عمر کا اویا کالو می شپته کالو می بیا هم فایده رسی کای خپل بچی لوشي هغه نه پس هغه نسی می هغه ته فایده رسی نور خلکو ته خونه کولای شي خبره کولای شي خلاره خودل شي سبق ورته ویلی شي نو لکه ډیره د عمر سره خو دې ځکه نو زما خو چې څوک زما دا आवाज اوري زما ټول ته دا درخواست چې عمر دې په هیڅ تعلق هیڅ مان نه لري او قسم رم ممکن څومره دا غینو تعلیم کوشش کول پکار دي چې څو نه څه تعلیم حاصل کړي څومره عمر کې.
نوموړی وایي په مستقبل کې د کمپیوټر کورسونه هم کول غواړي. هلته د تعلیم بالغان دغه تعلیمي مرکز کې یو بل زده کوونکی وویل:
جی زما نوم زاهد رحمان دی، سوابه سره تعلق لرم او 33 سال عمر دی، رکشا چلوم. مشکلات موږ ته ډېر زیات وو تعلیم کې، خو رښتیا خبره ته وکړو چې اول به مطلب خپلو بچو سره ښودم، خو زما د خیر درې بچي دي، دا راته پته نه وه چې اسکول کې څه وایي څه نه وایي څه څنګه چل دی اور څنګه نه. نو اوس هغې ته موږ کور کې دا وایو چې لکه دغه ورکوه سبا دپاره به ډېر آسانی، څنګه چې اوس موږ لکه کړېږو مطلب
خپل کور نومې د تعلیمي مرکز کې یې څومره زده کړه وکړه. زاهد رحمان په دې پوښتنه وایي:
کله نه چې دا درې څلور میاشتې دلته موږ پړایي لږه ډېره کراله، نو لږه ډېره اوس داسې چې پرور باندې څه بورډ موډ پړاو دی، دوه درې میاشتو کې دورې زده کړه وکړه چې مطلب څه اردو لږ ډېر سمجھ ته راځي وکړه. نو اول نه خو موږ نه خلدي شوی اوس افسوس کوو، خو الله پاک لاک لاک شکر دی چې دې را دور د خپل دغه روان کړو. زمونږ سره تلک ډېر کوشش ته چې ان شاء الله سونه څه به زده کړو، کم از کم اوس خپل نوم صحیح لیکلی شو، اول به هغه نوم هم نشي لیکلی، نور دا ده چې لکه اوس نوم لیکلی شو او مطلب اردو که صدا سي دغه کو پڑھولې شو، دې له کوم ځای نمبر ممبر پې چندې شو دا دغه مګه کول شو.
زاهد رحمان چې د 15 کالو په عمر کې بنیادی تعلیم ترلاسه کوي، وایي زده کړه د عمر په هر برخه کې ګټه رسوي او ژوند اسانه وي. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام کې به د تعلیم بالغان په اړه نور حال واوري د یوې لنډې دمې نه پس. په کراچۍ کې د تعلیم بالغان لپاره د خپل کور په نوم د زده کړو یو مرکز شروع شوی چې په کې د غلطه میشت به تعلیم پښتنو مزدورکارو ته بنیادی تعلیم ورکول کیږي. جانان بنیره دا مرکز د خپل ځنې ملګرو په مرسته چلوي چې په کې د یو شخصي سکول پرنسپل علي حسن د دې مرکز د مقصد په اړه وایي:
تعلیم یو داسې سیستم چې په دغه په ذریعہ باندې خلکو ته شعور مېږي، او خاص کر د خپل چې کم پښتانه دي نو دا ډېر په بد حال کې دي، او د دې بچی چې کم دین هغه مجبورن چې کم دین د کارخانو ته چیزی نو هغه ډېر په بد حال کې دي، او ډېر زیات محنت کوي، او هغه محنت معاوضه ورته هم ډېره کمه ملوي. او ظاهر ده چې دوی تعلیم حاصل کړي، دوی جیسا ټیکنیکل جاب سب نور سا کلیریکل جاب سب جسې دې طرف ته ولاړ شي، نو دوی دا سخته چې کمه دا ستونزه چې کمه دا به لږ اسانه شي.
کراچۍ کې د خپل کور نومې د تعلیم بالغان مرکز کې پروفیسر شیرنواز خان هم ډېر مرسته کوي. نوموړي نه مو پوښتنه وکړه: په تیر عمر کې د زده کړو له وجې د یو تن په ژوند کې څه بدلون راتللی شي؟
نو کم از کم لکه یو بدلون په دا راتللی شي چې بچیانو باندې به هم ښه تعلیم وکړي، چې دوی لکه دې ته پوهه ورکړی شي یو خبره. دویمه خبره دا ده چې هغوی به کم از کم د دې قابل شي چې هغوی په خپل زندګۍ کې چې کوم کم شعبې سره وابسته دي، په دې شعبې کې د لیک پړه هغه کار بچی نوکړي شي. بنیادی مسئلې چې کوم دی لکه بورډ پړاول شو، یا چې کوم ډرایوینګ کې ډرایوینګ د بنیادی اصولو نه خبرېدل، یا چې کوم خلک چې دی نو لکه څه په مختلف فیکټرو کې میلونو کې کار کوي، هغې حوالے سره کو دي تعلیم دومره ورکړی شي چې هغه لیک پړ پکې کول شي، نو هغه به بیا ډېره بهتره به شي، زندګۍ کې به بدلون راشي.
شنواز خان وای د تعلیم په لړ کې یو تن ته دا سوچ نه دی پکار چې وخت تیر شه، بلکې هر وخت د زده کړو لپاره کوشش جاری ساتل پکار دی، ځکه چې راتلونکي وخت خو به د تعلیم نه بغیر تیرول ډیر ګران وي.
اوس چې کوم جمله روان دي، دا خو لازمی خبره ده چې دا د تعلیم دور دی، د مقابلې دور دی، او موږ چې خپل پښتنو وروڼه ته وګورو، زما چې شعبې سره تعلق دی تعلیم سره، یونیورسټۍ کې زه وګورم چې په کراچۍ کې 500 لکه پښتانه پاتې کېږي، په 500 لکه پښتنو کې 500 کسان چې دي نه په یونیورسټۍ کې نوي، ما له ډېر زیات افسوس راشي. نو تعلیم په لازمي خبره ده چې څوک چا سره علم وي، بیا هغه ټیکنیکل وي، مختلف شعبو کې حوالے سره هغې سره علم وي، نو هغه د زندګۍ په مختلفو شعبو کې مخ په وړاندې تللی شي. کو چرې تعلیم نه نه دا هم د زم څه زمون کوم را روان دي، خو اړ ته او ما جون بوي لگا څو په چوکیدار کې څو چې دین او فامیل کې مزدوري کې څو په کودای کې دا مسوم دا کا نوکریانی بکی. لازمی خبره ده چې دا علم په بنیاد باندې موږ وړاندې تر شو، لازمی خبره ده چې ډیره پر ډیر زیات کوښښ کول پکار.
پروفیسر شیرنواز خان وای پښتانه که هر چیرته ژوند کوي خو مسلې او مشکلات به یې یوازې د تعلیم د لارې ختمیږي او دا راز به د سیالو قامونو په صف کې ودرېږي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی